سپینی خبری
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
د سپین خبر یاره کړه ستا خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالی په هیلم فارونه خبرونه کوم زونه شباشنه او قدیر مشرف قربانی درنو اوریدونکو په افغانستان کې د بیان ازادۍ ضد طالبانو پریکړو او محدودیتونو دوام ته د نړیوالو خبرګونونو په ډیری دودی تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې په افغانستان کې د دریو نړیوالو رسنیو د تصویري خبرونو خپرېدل بند کړی دي. طالبانو د تیر شنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکا غږ بی بی سی او دویچ وله تصویري خبرونه چې د ځینو خصوصي رسنیو لخوا خپرې دي بند کړی دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم په دې اړه خبرګون خوده لري.
من هم سلام خدا تقدیم میدارم و چنل که همکارم گفتن کمیته حفاظت از ژورنالیستان روز دوشنبه 28 مارچ ضمن تایید از رهایی 7 ژورنالیست و کارمند رسانه‌ای از توقیف طالبان خواهان متوقف شدن ایروند شدن. یک کمیته که حامی رسانه هاست با استناد گزارش های خبری در وبسایت رسمی خود نوشته که نیروهای طالبان از روز شنبه 26 مارچ بدین سو 7 ژورنالیست و کارمند رسانه‌ای را بازداشت و سپس از قید آزاد کردند و در عین حال به رسانه های داخلی دستور دادن تا بخش و نشر محتویات نشرات سه رسانه بین‌المللی را متوقف بسازند. جزئیات از این مطلب و ای که پیامدهایش چی است، طالبان با این کار خود میخواهند چی را به اثبات برسانند و توقف رسانیدن خبرها و گزارشها از رسانه‌های آزاد ملی و بین‌المللی میتونه چی تاثیرات و پیامدهایی را بر اذهان مردم داشته باشه، در لابلای این ساعت با مهمانان ما بحث خود کردیم. ولی قبل از همه توجه کنید با خبرهای این ساعت از همکارم.
السلام علیکم درنو ریدونکو ستری مشی زازی با خادمیم داد امریکا غد آشنا رادیو خبرونه ده دنالی ده دی ساعت خبرونه وابری ده چین ده بارانه و چار وزارت ویلی دی چاکل شویده چه ده افغانستان ده گاونده و هوادون و خارج وزیران سباتا ده چین پا کربتوب ده افغانستان پا حکل دریه مغنده پید کی. د چین د بارنی چارو د وزارت نطاق وانګ وین بین د مارچ په 28مه خبریالانو ته وویل چې په دغه دوه ورځنی غونډه کې به د پاکستان، روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان خارجه وزیران او د امریکا خاص استازي ګډون ولري. د غونډه ته د طالبانو د حکومت د بارنی چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی هم بلل شوی دی. همداشان به د قطر او اندونیزیا د بارنی چارو وزیران هم سبا په دې غونډه کې ګډون ولري او د غونډې ریاست به د چین د خارجه وزیر وانګ یی په غاړه وي. د چین د خارجه وزارت نطاق ویلی دی چې هیواد علاقه لري چې د افغانستان په حق له د گاونډیو هیوادونو اجماع ترلاسه شي او د افغانستان سره د بشري مرستو د دوام او په دغه هیواد کې د ثبات د ټینګیدو په حق له بحثونه وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلی دی په ټولو سلور د شولایتونو کې په اړو کسانو د خوراکي مرستو ویشل پیل کړی دی. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلی دی چې یوازې د جوزجان د ولایت په لری پرتو سیمو کې په دې روانه میاشت کې په 2,000 کسانو خوراکي مواد ویشل شوی دی. د نجونو په منځني او ثانوي زده کړو د بندیز په غځېدو د نړیوالو عکس العملونو په ترڅ کې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو دغه اقدام وغنده او د طالب چارواکو نه وغوښتل چې د نجونو د زده کړې د مخنیوي لپاره دی نورې باندې نه جوړوي. نوموړي زیاته کړې ده چې د طالبانو له لوري د شریعت او افغاني د دود دلیل راوړل د ښځو او نجونو د حقوقو نه د طالبانو زړه پلمه ده. د امریکا د باندنی چارو وزارت د طالبانو د حکومت هغه پریکړه وغندله چې په افغانستان کې درې تلویزیونی خبرونه بندي کړې دي. طالبانو د تیر شنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکا غږ بی بی سی او دوچی ویلی تلویزیونی خبرونه چې د ځینو خصوصي چینلونو له لارې خبرې دي بندي کړې. په اعلامیه کې راغلي دي چې امریکا او نړیواله ټولنه د طالبانو کارونو ته متوجه ده او په مطبوعاتو د نوي محدودیت نه علاوه طالبانو خپل ژمنې هم نه دي پوره کړې. خود طالبانو د حکومت نتاق ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې دوی د هغه مطبوعاتو د خپرونو مخه نیولې ده چې د افغانستان اسلامي او کلتوري ارزښتونو رعایت نه دی کړی. د طالبانو د سرپرست حکومت د کورنیو چارو د وزارت د پاسپورټ عمومي ریاست ویلی دی چې د حمل د میاشتې په 14مه به په ټول افغانستان کې د پاسپورټونو ویشل په عادي ډول پیل شي. د پاسپورت ریاست د مطبوعاتي چارو عامر شفیع الله تسل نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په دې ټاکل شوی نیټه ټول خلک کولی شي چې د پاسپورت د اخیستو لپاره آنلاین فورمې ډکې. خاغلی تسل په نننی کانفرنس کې د خلکو نه غوښتي دي چې د پاسپورت د اخیستو لپاره هیڅ چاته پیسې ورنکي، فورمې باید آنلاین ډکې. د سی بی ایم نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. د پاکستان د حکومت د مخالفو ګوندونو پلویانو د دوشنبه په ورځ هغه وخت په اسلام آباد کې اعتراضي غونډه وکړه چې په پارلمان کې مخالفو پاکستانی وکیلانو د صدر اعظم عمران خان نه د عدم اعتماد په مسلې باندې بحث پیل کړ. دوی وایي د عمران خان د حکومت نه ځکه واک بیرته اخلي چې اقتصادي چارې سمینه دي تنبل کړي. د مخالفو وکیلانو ائتلاف یعنی د پاکستان دیموکراتیک تحریک هڅه کوي چې د خان ائتلافي ملګري د هغه نه واړوي. عمران خان چې په 2013 کال کې په عمومي انتخاباتو کې د ډیر کم اکثریت رای ګټلو نه پس ائتلافي حکومت جوړ کړ، اوس د سخت سیاسي مخالفت سره مخ دی. هغه دا تورونه رد کړي دي چې ګوندې د خپل واکمنۍ نه غلط کار اخیستی دی او ویلي دي چې د عدم اعتماد رای ګیری به وګټي. روسي او اوکراین هیئتونو د ترکیې د استانبول په ښار کې مخامخ خبرې پیل کړې دي. په سبان دي دوه هفتو کې د اول وړ دی چې دواړه لوري په استانبول کې بیا خبرو ته سره کېني. د دې خبرو هدف دا دی چې په اوکراین کې د روانې جګړې د ختمولو په سر موافقې ته ورسیږي. د اوکراین جمهور رئیس ویلي دي چې اوکراین تیار دی چې خپل بې طرفي اعلان کړي او د اوکراین په ختیځ کې د سولې د ټینګښت لپاره پروغ جوړي غور وکړي. د اوکراین چارواکو ویلي دي د هغو ناتایچو راپورټونو په هکله څېړنه کوي چې وایي د دوی پوځیانو اسیر روسي پوځیان شکنجه کړی دي. نوموړي دا خبره هغه وخت وکړه چې په ټولنیزو مطبوعاتو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې وښودل شو چې اوکرایني عسكر هغه روسي پوځیان شکنجه کوي چې په اوکراین کې په جګړه کې نیولې دي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلي دي د هغه خبرې په حق لا بخنه نه غوړي چې ویلي دي د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په واک کې نشي پاتې کېدی. بایدن د مارچ په 18مه د پولن مرکز وارسا کې د خبره کړې و او هغه مهال د هغه خبره داسې تعبیر شوه چې ګواکې دای د روسیې په رژیم کې بدلون غواړي. پرون د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د بایدن د خبرې په یقیني ډول د خطر زنګ وباله، خو بایدن وایي هیڅوک دا باور نه کوي چې د دې ویلو چې پوتین لواکل لري کوي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های عزیز، به برنامه امشب روک و راست یا اسپین خبری خوش آمدن. من قدیر مشرف هستم و یک جا با همکارم نوشا باشنا. موضوع برنامه وضعیت آزادی بیان و خبرنگاران در افغانستان است و با توجه به اقدامات و تصمیم گیری های اخیر که طالبان در قبال رسانه های بین المللی ملی و همچنان ژورنالیستان اتخاذ کردند. در برنامه امشب ما دو مهمان عزیز داریم. محترم حبیب خیبر، یک تن از خبرنگاران افغان هستند که در برنامه با ما حضور دارند، و همچنان محترم زکی عارفی، تهیه کننده برنامه های تلویزیونی در افغانستان. به هر دو مهمان عزیز خوش آمدید میگم. نوشابه جان.
بله، خیبر سیب سلیمه شیخ پراوانی تا
دیر زیاده من نستاسو در محترم و شیخ در وقت خیلی
او بالقدر من ملمت
هم عارفی سیب خوش آمدن سب. تشکر از وقت
پس هم سلیمه شی.
تشکر سلامت بشین. من سلامت خدا بنو بی خود شما و دوگردن لیمه برنامه
کورم ودان قدرمن ملمنو او اوریدونکو نه هیله کو د خبرونه په فایل کې مخکې تر دې چې بس د ملمنو سره فایل کو زین الله سانګ زید هلمند ولایت د خبريالانو د اتحادی په خوانه مسول امریکا غا اکثره غا کېدلې د چنړیوال رسنۍ په افغانستان کې بندي شوې دي او همدارنګ البته تصویري خبرونه بندي شوې دي او همدارنګ د خبريالانو په وضعیت او الټب محلي رسنۍ سره چې کوم برخورد کیږي د طالبانو د اوسنی حاکمیت لخوا په دې اړه یو څه څرګندونې کړې دي. هله د موږ سره اوسه د اوریدونکو او ملمنو سره د ستنګزي سب خبرې یو څه او بیا به بحث دوام ورکو.
بله،
په دې شک نسته چې تیرې دوله سيزي په افغانستان کې د رسنیو یو زریزه موده و، د بیان د ازادۍ، د مطبوعاتو، د ودی او په دې برخه باندې د خلکو د باور خورا شپیرساتو خورا شپ پرمختګو خلق د بیان د ازادۍ په ګټو باندې پوسوله او د هغو باندې باور کوي خپل ژغ چې تر مسولینو کسان مسول کسانو پر رسوي پام دی د امدی لارې رسوي یا کڼړیوال وي کملي وي او محلي رسنۍ وي خو اغزي ډیر وي. یعنی موږ یو شله ستراړونه درلود، لموږ د شلکلن دوره کې د جمهوریت په دوره کې یو له شله ستراړونو امدا د بیان ازادی درلود، لکه موږ وکولای شو ډیر معیاري او جوړ ټلویزیونان ولرو، رادیوګان ولرو، خپل په افغانستان کې ملي رسنۍ او د دې ترڅنګ نړیوال رسنیو چې دلته فعالیت کوي د هغه ګټي او اخیزي بشمیر ډیر وي. خو متاسفانه دغه موده کوم جوایو سلنده و د چې تحولات راغلل، تر تحولات وروسته موږ هر ورځ د رسنیو په وړاندې نوی نوی فیصلې چې هغه د بیان د ازادۍ او د مطبوعاتو د ودی او د رسنیو د پرمختګ په خلاف دی، دا اورو ځینې رسنۍ د فشارونو له امله بندي شي، ځینې د اقتصادي ستونزو له امله بندي شي او ځینې بیا نور سیاسي عوامل دي چې د غول عمله بندي شي، چې په دې کې سلګونه رسنۍ همدا اوس بندي شوی دي په کابل کې، په ولایتونو کې. زما په نظر باندې د اوسنۍ نظام دا تیروتنه کوي، هغه د باید د رسنیو په ارزښت باندې پوښتنه نورې نړۍ ته وګوري او هغه رسنۍ چې دوی ګټه ځنی اخیستلی شي، دوی ته آگاهي ورکوي، دوی ته معلومات ورکوي، یعنی هر هغه یواد چې مسؤلین یې ژمن وي هغه د رسنیو باندې باور کوي، د رسنیو څخه معلومات اخلي، د اصلاح لپاره کار کوي، نه دا چې د رسنیو په نقد باندې یو رسنۍ وتړل سي یا خبر اعلان لدندو څخه مجبور شي چې ولاړ سي. دا چې هر واجی، یعنی زوایم چې بيخي د نظام په اقتصادي برخه کې د رسنیو سره کومک کړی وای، نور خو د بیان د ازادي باید په تمامه معنا سره ورته اجازه ورکړی وای او دوی کې ویلی وای چې تاسو ستونزې او مشکلات راټولې کړئ، ستونزې او مشکلات په مشکلې په نور چا کې لري تاسو موږ ورته د حل لار پیدا کو. په دې ورستیو کې چې دا د بی بی سی او امریکا ژغ په خبرونه باندې هم بندیزونه لګیدلې دي، دا د خوشنۍ خبره ده. رسنۍ د امدې لپاره دي چې د خلکو ژغ وخت تر تاسو پرې ورسي، ستاسو ژغ وخت تر خلکو پرې ورسي او بل اخر ته ورته د حل لار پیدا کړي، نه دا چې یو تاریخا جوړ شي، یو ګون وضعیت جوړ شي. دا حالات مش په تجربه کړی دي، کومه ګټه نه ده کړې. یعنی زوایم چې دا یو اندیشنه ده، یو ستونزه ده، یو مشکلات دي زموږ زرګونه ځوانان چې په ژورنالیزم برخه کې کار کوي هغه به کار وسوله، رسنۍ وتړل وسوله او لا هم د دې رسنیو مسولینو ته هغه سره یو ډول تیز برخورد دوام لري. دا یو شزیره نه دی، په ځانګړي توګه په ولایتونو کې محلي رسنۍ د اماپوهاوی، د بیان د ازادۍ، د اګاهۍ، د تعلیمي پروګرامونو یا نور تفریحي پروګرامونو لپاره ډیر اغیزمنی وي، چې هغه هم هر ورځ موږ تاسو خبري جوړ چې دا رسنۍ باندې چې مثال تیر ورځ قندهار د چ په قندهار کې په ورځ باندې درې څلور رسنۍ باندې جوړیږي او البته خبريالان باندې کې شو. ما خپل د نظام لمسلون چې خغښتنه داده چې د برخې ته جدي پام درنه وکړي، لرسنۍ او د هغوی لمسلون سره جدي.
خب شما آواز زین‌الدین استانگزی مسئول نشراتی یکی از رسانه ها را در ولایت هلمند میشنیدین که درباره وضعیت کنونی خبرنگاران صحبت میکردن. من میخوام که با توجه به صحبت های آقای استانگزی نظر هر دو مهمان عزیز را بپرسم. جناب آقای عارفی، در قدم نخست اگر بگوین دیدگاه شما در قبال صحبت های آقای استانگزی چی است و در پلوی از او اگر به شنونده های ما هم واضح بسازن که در یک کشور بغیر از رسانه های داخلی موجودیت رسانه های خارجی چقدر زیاد میتونه که حائز اهمیت باشه؟
خب جناب استانگزی صاحب گپه خیلی خوب اشاره کردن، موضوعات رو اشاره کردن که تمامش موضوعات عمومی بود و رسانه های بیرونی در یک کشور بودنش به خاطر فهم، دانش و ارتقای ذهنی تمام اقشار مختلف جامعه ما کمک میکنه و همچنان به خاطر امی اطلاع رسانی خیلی کمک میکنه و موضوعات خیلی خوب پیش میاد. اما با وجود دی که این خوبی ها را ما در 20 سال گذشته پیدا کردیم و سرش کار کردیم و خود به جامعه جهانی و به تمام دنیا تقریبا نشان دادیم که بله ما هم تعداد داریم، ما هم یک دولت واحد داریم، آزادی بیان داریم، اما با این بدبختی که آل بالای سر افغانستان آمده و دولت امارات تمام رسانه‌های خارجی را قید کردن، به یک نحوی تا جایی که من فکر میکنم این فقط اینا از خاطر این کارا را میکنن، بخاطر اینا امی لحظه کنترل فتشتدی بالای رسانه افغانستان، بالای از آن مردم و بالای موضوعاتی که برشان جنجال میسازه در آینده ندارن. به همون خاطر اینا کدام گزینه دیگری ندارن، فقط رسانه ها را بند میکنن. کسایی که صدای خود را بلند میکنن که از جمله دوستای همکارای رسانه‌ای هستن، اونا را بندی میکنن، توقیف میکنن، زجر، شکنجه و تمام موضوع. و همچنین یک موضوعی را که باید یادآوری کنم، بسیاری خبرهای ضد نقیص از رسانه‌های غیری که اعتبار زیادتری ندارن به نشر میرسه، کونا هم تاثیرگذار است بالای تصمیم گیری حکومت که فعلا در افغانستان هست. مثلا ما شخصا در افغانستان نیستم، اما چند روز پیش یک خبری را شنیدم که گفتن که در یکی از پارک‌های شهر کابل مردم جمع شدن و اتصال خدا را نفروشن، در صورتی که ایتو یک قضیه نبود و اون فقط به خاطر واکسن کرونا جمع شده بودن. اما این موضوعات موضوعات جدی حساب نمیشن. ولی جناب بارگزار دقیق گفتن قندهار، کابل و ولایت دیگر که رسانه ها بند میشه، همش از خاطر ازی است که دولت و طالبا تسلط کامل بالای تمام دولت ندارن و اونا به خاطر ازی که سبا روز نقاط ضعفشان به دنیا آشکار شوه مجبور هستن که رسانه ها را سرکوب کنن.
تشکر.
و تمام خبرنگارای ما را بندی بسازن.
خیلی بس، نظر شما در این قبال چی است؟ جناب آقای خبر صدای ما رو دارن؟
کور مودن دیر زیاد مننه. بلی رگ مواوره ممد محترم ستنگی شیف خبری واوری ری او ترڅنګ د ګرام میلما او د غوی نظریات ز په یو بل نظریه ما هغه دا چې یو خو محترم ستنیل صاحب کوم خبرې چې وکولې هغه یو مشروع یو پر خپل قوه ولاړ او ټولې ټولنې ته د منلي حکومت او د میډیا اړیکې پاره کې څرګند شوی دا سال کې چې طالباني رژیم په یو شرایطو باندې برابر نه دی او نه هغه د سرځونه فلکس د غلري نرمښت کې وینتاف کې چې هغه دې تاسو پریږدي تر څو ټولې خپلې غوښتنې د بیان د اتدې په چوکاټ کې راټولې کړي او بیا یې د میډیا له لارې هغه ته پوښښ ورکړي. نو بنا مل طالبانو غوښتنه یا طالبانو سره خبرې کول یا طالبانو دا هیله کول چې هغه دې د ژورنالیزم، میډیا، ژورنالیستانو د بیان د دې تجمنوي د یو خیال دی چې څو به په دې باندې وخت دی نه کی دا ځکه بلې اساس موضوع دی چې طالبان هیڅ کله دا کار کوي هم نه چې د میډیا یا د ژورنالیستانو یا د بیان د ازادۍ حقوق دی په نظر کې ونیسي. ولې دلته ځینې نورې مهمې پوښتنې دي، مهم موضوعګانې دي چې په دې باندې باید بحث وشي. خبره دا ده چې یو وخت همدغه طالبانو خلکو ته کمپاین کو ورته ویلې چې تاسو داخلي رسنۍ ما اورئ، ځکه د جمهوریت تر چتر لاندې وي تاسو لا شي نړیوالې رسنۍ واورئ، ځکه هغه وخت نړیوال رسنۍ همیشه خپلواکې دي، خپل پښو ولاړې دي، هغه اقتصادي لحاظ باندې چا د اړتیا نه لري چې د چا غوښتنې په نظر کې ونیسي، بلکې ستاندرد دي. نو دی وختل هغه وخت نړیوال میډیا څو ویل واخین انداسي و چې طالبان په خپل خبرو کې بدلاسي و د خبرو ستیجی غټلې او د مذاکرات ستیجی له جمهوریت غټلې او بل اخر د دیوال ته ورسیدل هغه وخت دی باندې نړیوال رسنې خېله کېدی ځکه چې واقعیت ویلې نن چې واقعیت وای ور باندې بدلګيږي بنا د خپل خبره کې حیران دي خلکو ته اوس کمره چې طالبان تاره په ورن ویل چې نړیوال رسنې واقعیتونه وای خو نن خو نړیوال رسنې ماته دا وایي طالب غلط روان دی خلک وجل کیږي خلک د بدن غړي خرڅوي د کورنۍ غړي خرڅوي له لوګي سره مخ مخلي د فکر سره مخ مخلي نو دلته د بشپړه سوال لاندې راځي یو شرط خدای دی دوه مسله دا ده چې طالبان داسې یو ډله ده چې هغه هیڅ وخت نشي زغملای چې یو بل څوک دی ورته وایي چې پتاه کې ستونزې دي بنا نړیواله میډیا دغه د دوی ستونزې ورته کوي کوي دوی نه غواړي دا شی واوري بل څه چې موضوع دا ده چې طالبانی رژیم او طالبان نه د حکومت کول ورتیا لري نه د حکومت داري ورتیا لري نه د خپل ملت سره د خو اړیکو ورتیا لري نو وینان د دې ترمنځ غټې ستونزې مشکلات او جهالت او چې نه وینان دوی نه غواړي دغه مسائل له ټولنې سره خلکو سره خبر شي شریک
شی دغه کار میډیا کولیش خبر سه ببخشن حرفتون را قطع میکنم یک نکته را به خاطر داشته باشم که اگر رسانه های بین المللی در این مقطع زمانی گزارش هم میتن بدون شک در اونجا هر گزارش را که در اونجا اگر از کمی و کاستی ها یا از گزارش انتقادی یا تحقیقی بر علی طالبان تهیه میکنن در اونجا بدون شک نظر خود سخنگویان طالبان حتما در اونجا شامل میباشه یعنی این امکان نداره که یک گزارش یک طرفه باشه و بدون اینکه نظر از اونها در اونجا دخیل باشن همچون کار شود. در این قبال در هر بخشی از گزارشی که رسانه های بین المللی نشر میکنن 100% در اونجا خود دیدگاه طالبان هم در شریک بوده.
بله هو په یو راپور کې که اگر ما دیدگاه حکومت یا رژیم طالبانی رو میشنویم یا داریم دقیقی پا چند که اساسی موضوع داوید چه موگه در طولن مسائل را خلو یا اساسی یو راپور جوړون که دې څنګه راپور کې بيدل دي چې د حکومت نظر اخلي نورې برخې لدی دې خپل نظر زغملې شي خو نورې برخې سره چندان جوړ نه دی یو مثلا یو مثلا دا ده چې طالب دون نیمګړتیاوي لري چې موږ ور باندې باس نه شو کولای دوی داریږي له ولس نه دا شی نشي ورسره شریک کولای دوه اساسي موضوع دا ده چې طالبان ورستر بلې د دوی د لیکو ترمن د دوی د سیاسيونو ترمن اختلافات ورستر بلې او شترسيږي دوی ویریږي چې دغه مسائل کله رسنه سره شریک شي دا ملت کوم باور چې موږ باندې لري ځینی برخې د ملت یا د اشخاص د ملت ځینی خشونه د ملت هغه د لاس ورکوي نو بیا هم ستوري کوشش په ټول امداوي کې څه ډول کولای شي میډیا له خو وګرځوي تر څو دوی د خپل تور تیر انداز پټ وساتي
مننه خیبر صاحب یو د هغه دلایل نه چې زبی الله مجاهد رسنه سره شریک کړي دي د خارجی میډیا یا د خارجی رسنیو تصویري رسنیو د خبرولو په برخه کې هغه دا ویل دي چې دا دلیل ویل چې د افغانستان د قوانینو د رسنیو د قوانینو لمخې بهرنۍ تصویري رسنۍ زمون غوښتنې یا قوانین نه مني او موږ دا حق لرو چې هغه بند کړو لبل خو د طالبانو په دسه محل کې پر رسنیو د بیان د ازادي محدودیت زیات کړي دي چې 13 میاشتې خپل زبی الله مجاهد په یو خونډه کې ویل چې د ټولنیزو او ټولنیزو رسنیو مخکنی قانون چې د جمهوریت نظام په محل جوړ او تشویش شوی د عملی کېدو وړ دی اوس چې دغه مسایل مخکېږي چې په هغه کې د بهرنۍ تصویري خپلواک رسنیو خبرېدو بندیدو خبره هم مطرح ده خو په هغه وخت کې د بیان د ازادۍ د ازادۍ ته دښمنتیا په خاطر دا مسایل خو هیڅ مطرح نه او په قانون کې واضح دي دا مسایل چې باید تر کوم حدود پورې باید دغه نشرات رعایت شي نو په دې برخه کې تاسو د طالبانو د غزد او نقیز نظر ته څنګه ګورئ
خا ما په خپل خبرو کې مخکې ویلې هیڅ ګورئ کدی په ځلې علماء جوړ په خپل خبرو کې لدیزه پیل کوي چې موږ نړۍ والي رسنې ځکه په افغانستان کې بندو چې هغه موږ د قوانینو خلاف لسته قوانین چیرې دي یو څوک چې اساسي قانون نه لري نور عادي قوانین د اساسي قانون پر بنسټ جوړیږي اساسي قانون د عادي قوانینو مور ده کله چې د یو عادي قانون مرجی معلوم نه وي اساس معلوم نه وي ته څنګه وایې چې د میډیا لپاره قانون لرم یو او خو دوی نه لري کې درلودای دا کار نه کوي
یعنی دوی bale دوی اماغه د رسنیو په خوانی قانون ویل دي چې هغه د عملی کېدو وړ دی ولی عمل ته چګوري او اول عمل دا و چې مثلا رسنۍ بند شوي کنه
نو کومه به خطر شمه دوهم بخش د دې کار دوهم برخه څه ده؟ تاسو څنګه هغه نړیوال هغه قانون چې د جمهوریت لخوا جوړ شوی څنګه عملي کوئ؟ آیا د قانون عملي کول دا چې تاسو نړیوالې رسنۍ بندي کړئ؟ آیا د نړۍ د جمهوریت لخوا جوړ شوی اصول او قوانین او مقررات پر بنسټ باندې تاسو له کومه دا جواز ترلاسه کوئ چې نړیوالې رسنۍ بندي شي؟ دا څل کې دغه رسنۍ د جمهوریت پر وخت خپل نشرات درلودل، هغه وخت سمي وي نن ناسمي شوي، یا که چیرې ناسمي هم وي د نړیوالو رسنیو لپاره مون ځانګړي د مقررات په برخه کې قانون نه دی. اول خو دې دا معلومات نه لري، دا هغه مقررات په برخه کې مونږ ځانګړي بخش فصل لرو، په هغه کې مونږ به پوهیږو چې چیرې کومې نړیوالې رسنۍ زموږ د ارزښتونو پر وړاندې یعنی سرغړونه کوله، مونږ به کوم ستیفونه واخلو، له کومو لارو چارو کار واخلو. که چیرې کومه نړیواله رسنۍ زموږ د اصولو پر وړاندې عمل ترسره کړي، موږ ډایرکټ دغه بندولو حق نه لرو. موږ نه پوهیږم چې دا قانون چاته جوړ شوی، څنګه جوړ شوی، کوم قانون دی او دغه رژیم
چه ډول پلی کوي. بله، تشکر از شما جناب آقای خبر. جناب آقای عرفی، میخوام در قدم نخست نظرتان در باره صحبت های جناب محترم حبیب خیبر بدانم.
خب خیبر صاحب، گپایی که فرمودن تو متوجه با ایشان موافق هستم. گپایی که اونا میزنن همیش درست است. بله، امارات اسلامی امی لحظه از قانون حرف میزنه، قانونی وجود نداره فعلا که اونا بخواهند را تطبیق. قانون ایران که اونا وجود داشت، اونا را هم شونا گفتن که ما این قانون قبول نداریم، قانون هست که همش باید دست بخوره و نظر به شرایط اسلامی که اونا میگن باید برابر شود. اما در کدام قسمت قانون به گفته دوست ما که اشاره فرمودن، کدام قسمت آمده که باید رسانه خارجی بسته شود به خاطر از اینکه اونا نمیتونن کنترل کنن؟ بله، ما نقاط ضعف اونا را میبینیم در رسانه که ذکر میشه، بعد از اون میبینیم که یک واقعه صورت میگیره و یک کارمندای رسانه ای ما را بندی میکنن. اینا همش از نقاط ضعفشان است که اونا نتونستن تا بال یک راهکار درست به خاطر پیش بردن موضوعات و همچنان راهکار خوبی به خاطر پیش بردن رسانه ها، که رسانه ها روی کدام طرز عمل ها کار بکنن، چیا را باید پوشش بدن و چیا را باید پوشش ندن، اینا هیچ کار صورت انجام ندادن و قانون ایران که در دوران جمهوریت ساخته شده بود اونا او را هم قبول ندارن. پس به این شکلی که هست اونا پیش میرن، به خاطر از اینکه نباید اونا چیزایی را که بر نقصشان است روی پرده ظاهر بشه و تمام دنیا ببینن، به خاطر از اینکه اونا ظلم خیلی زیادی را امی لحظه بالای مردم افغانستان تحمیل میکنن، هر چیز و حتی تحمیل دار.
تشکر شما. یک نوشاب جان، یک نکته میخوام یادآور شم اویی که از روزی که نشرات تلویزیون آشنا از صفحات ملی تلویزیون های محلی افغانستان قطع شده، ما تا بالا در صفحه وبسایت و همچنان در صفحه تویتر آقای مجاهد در این قبال کدام اعلامی رسمی را ما شاهد نبودیم و اونا هم در این باره ابراز نظر نکردن. ولی من میخوام یک پیش از اینکه به خبرها بریم بسیار کوتاهی سوال از هر دو مهمان ما مطرح بسازم، اگر تا به وقت خبرها به این موضوع رسیدیم خوب، در غیر میشه که موضوع
یا مهمان صحبت بکنن بعد از او.
جناب آقای عارفی، به باور شما یا در یک کشور وقتی که رسانه های داخلی با آنچنان که شما گفتن و آقای مجاهد هم گفتن که رسانه ها در کنترلشان نیست، تحت نفوذ و رهبری حکومت بر سر اقتدار باشه، آیا امکان پخش و پرداختن به مسائل مختلف به گونه بی‌طرفانه میتونه وجود داشته باشه؟
خب از یک لحاظ حساب بکنیم نه، خیر امکان نداره. دولت نمیتونه بی‌طرف باشه و امکان نداره که خبرایی که نشر میشه دولت رو چشم پوشی کنه. دولت باید همیشه باید مد نظر بگیره، چک بکنه کیره. بدبختانه دولت فعلی نداره، اما بی‌طرف بودنشان رسانه ها خواه همیشه بی‌طرف واقع نمیشن. هیچ وقت رسانه ها بی‌طرف، وقت اونا یک از طرف مردم صحبت میکنن و با مردم اطلاعات پخش میکنن، پس اونا باید حقایق بگن که اینمی حقایق گفتنش دولت فعلی نمیپذیره و قبول نداره.
بله، مننه خیبر صاحب. همدغه حرکت چه مثلا که رسانه به انحصار که نیول کیگی، چه باید هر څه د موجوده حکومت یا نظام په خوخه یا د هغوی د پالیسۍ په اساس شي، خپله دغه مسلک ته څومره زیان رسیږي چې هغه د یو خبریال بې طرفي ده، د رسنیو بې طرفي ده؟
ګوره له هغه ورځې چې طالباني رژیم پر کابل حاکم شوی دی، میډیا لمنځتللی، ژورنالیست وژل شوی دی او د بیان د ازادۍ پر ستوني پکې خوندل شوی. دا مسله کلیر او پاکه ده، دا خبره خلاصه شوې. هم د میډیا یا د ژورنالیستانو کورنۍ ضربې ولیدله، هم میډیا ولیدله، هم ژورنالیستانو ولیدله. دا لا هم دوام کوي. د ژورنالیزم کورنۍ فاتحه اخیستل کیږي، د ژورنالیزم کورنۍ جسد پورته کیږي، د ژورنالیزم د کورنۍ په تابوت باندې وروستۍ میخ هم دادی چې دوی وایي چې د نړیوالو رسنیو نشراتو په افغانستان کې د منلو وړ نه دي.
بله خیبر صاحب، تاسو نظر مو واخسته، تاسو وایي چې په صورت دغه قابل د منلو نه دی. مننه تاسو نه د خبرونو وخت را رسیدل، بیا هم بحث دوام ورکو. هیله ده تاسو واوریدونکو من سره اوسئ.
با عرض سلام، وزارت امور خارجه چین میگوید که قرار است سومین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان فردا در آن کشور آغاز شود. وانگ وانبین سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که در این نشست دو روزه وزیران خارجه و یا نمایندگان کشورهای پاکستان، روسیه، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان اشتراک خواهند کرد. آقای وانبین افزود که در این نشست امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نیز دعوت شده و همچنین وزیران خارجه اندونزیا و قطر به عنوان مهمان در این نشست حضور خواهند یافت. سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه گفت که یک نماینده ایالات متحده در نشست در مورد افغانستان با ایتهایی از چین، روسیه و پاکستان دیدار خواهند کرد. وانگ وین در این کنفرانس خبری گفت که این نمایندگان در حال با یک دیگر دیدار خواهند کرد که نشستی دیگری از وزرای خارجه در تونشی در ولایت انای مرکزی چین برگزار خواهد شد. با گفته وانگ، چین علاقمند است تا اجماع بیشتر در مورد مسئله افغانستان از سوی کشورهای همسایه آن صورت گیرد و نیز رایزنی هایی درباره راه های ایجاد ثبات و ادامه کمک های بشری و مردم افغانستان صورت گیرد. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا مسعود ساختن نشرات سه رسانه تصویری بین المللی را از سوی طالبان محکوم کرده است. طالبان روز شنبه نشرات خبرهای رسانه های بین المللی صدای امریکا، بی بی سی و دوچه وله را از طریق تلویزیون های داخلی افغانستان متوقف کردند. تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده مشنویم.
وزارت خارجه ایالات متحده در اعلامیه گفته که نگران محدود کردن دسترسی افغانها به اطلاعات مستقل است. در این اعلامیه نوشته شده امریکا و جامعه جهانی متوجه کارکردهای طالبان است و با اعمال محدودیت‌های جدید بر رسانه‌ها حکومت طالبان نتوانسته به وعده‌های خود عمل کند. وزارت خارجه امریکا به عنوان مثال از تصمیم طالبان در 23 مارچ مبنی بر مسدود ساختن مکاتب بالاتر از صنف ششم بر روی دختران اشاره کرد که روشن می‌سازد طالبان بر تعهداتی که به مردم افغانستان و جامعه جهانی داده بودند عمل نمی‌کنند. وزارت خارجه ایالات متحده از طالبان می‌خواهد تا به نقض حقوق بشر افغان‌ها پایان دهد و اطمینان بدهد که در کنار مردم افغانستان بایستند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان می‌گوید آزادی رسانه‌ها در چوکات قانون تضمین است و جلب نشرات رسانه‌هایی را گرفتند که به ارزش‌های اسلامی و فرهنگی افغانستان پایبند نبودند. او گفت که برخی از رسانه‌هایی که ساحه نشراتشان در کنترل آنان نیست، حق داریم که برایشان اجازه نشر ندهیم چون آنان قوانین افغانستان را رعایت نمی‌کنند.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. با آخرین تحولات جنگ در اوکراین اخبار را ادامه می‌دهیم. روسیه و اوکراین اولین گفتگوهای رو در روی خود را در چند هفته اخیر در استانبول آغاز کردند تا به جنگ تقریباً 5 هفته‌ای پایان دهند که تخمین زده می‌شود 20,000 کشته بر جای گذاشته است. مذاکره کنندگان مسکو روز سه‌شنبه گفتند که روسیه پس از مذاکرات معنادار در استانبول فعالیت‌های نظامی خود را در شمال اوکراین از جمله در نزدیکی کیف پایتخت کاهش خواهد داد. الکساندر فومین معاون وزیر دفاع روسیه گفت با توجه به اینکه گفتگوها در مورد آماده سازی توافق در مورد بی‌طرفی و وضعیت غیر هسته‌ای سازی اوکراین به یک میدان عملی منتقل شده است تصمیم گرفته شد تا فعالیت نظامی در مناطق کیف به شدت کاهش یابد. ولادیمیر مدنسکی مذاکره کننده ارشد گفت که پیشنهادات اوکراین به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ارائه خواهد شد. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
پیش از این چه در گفتگوهای مستقیم و چه هم در کنفرانس‌های ویدیویی هر دو جانب هیچ پیشرفته نداشتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که اولویت‌ها در این دور مذاکرات تأمین حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین خواهد بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار غیر نظامی سازی و نازی زدایی اوکراین، تبدیل شدن به کشور بی‌طرف و اینکه کیف منطقه جدا شده دانباس و شبه جزیره کریمیه الحاق شده به روسیه را دیگر بخشی از اوکراین حساب نکند شده است. دیمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین میگوید که مذاکرات بر کاهش وضعیت بشری متمرکز خواهد بود. او میافزاید فضای کمی برای توافق بر سر خواسته های ارضی پوتین وجود دارد. کولبا گفت که روی سرنوشت مردم، سرزمین و حاکمیت معامله نمی کنند. اوکراین میگوید تخلیه غیر نظامیان از مناطق آسیب دیده از جنگ را پس از وقفه یک روزه به خاطر تهدید حملات روسیه اثر می گیرد. ایرینا ورشچوک معاون صدر اعظم اوکراین گفته است که برای امروز روی سه دهلیز بشر دوستانه توافق شده است.
پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
ستاسو غگ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غگ ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سپین خبرې یار کور است خبرونه اوریدونکو است. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه عارفی صاحب او خیبر صاحب دي چې د رسنیو په محدودیتونو په افغانستان کې البته د رسنیو په محدودیتونو بحث ورسره دوام ورکو. مننه چې تر دې شی ملتیا کوي او د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. خیبر صاحب مخکې تاسو نه پوښتنه مطرح شوه، تاسو مطلق دا ویل چې بس د رسنیو سره خدای پامانی شوی په افغانستان کې په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وی چې د رسنیو ازادي په افغانستان کې تضمین ده، خو هغه رسنۍ چې د افغانستان د قوانینو نه، یعنی د رسنیو د قوانینو نه سرغړونه کوي، هغوی طبعا د دوی په وینا چې د دوی قوانین نه مني هغه به بندیږي. ما د مسلک او مسلکي توپ په برخه کې پوښتنه وکړله چې که چیرته رسنۍ د انحصار په توګه کارول کیږي چې باید حتما د موجوده نظام که هر څوکي یا هر نظامي که هغه جمهوریتي او که هغه د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستاني هر یو چی په هر نظام کې که دا رقم رسنۍ سانسوریږي، دا خپله د رسنیو مسلک ته، د یو ژورنالیست مسلک ته یا د ژورنالیزم مسلک ته څومره صدمه رسي؟ ځکه رسنۍ هم باید خپلواکۍ او ژورنالیست هم باید خپلواکۍ باید په نظر کې ونیسي. دې کې تاسو نه لاندې ځواب غواړم، بیا به نورو پوښتنو ته دوام ورکو.
کور مودان سره د دې مسلې ته چې کچیر یو څوک وایي چې دغه کار ناسم دی، غیر مشروع دی، یا دغه رسنۍ غیر مشروع کار کړی، نو کوم دی؟ دا هم باید په ګوته شي. یو دوهمه مسله دا ده چې دوی وایي چې رسنۍ ازادي دي، کومې رسنۍ؟ څه ډول ازادي دي؟ هغه چې یو ژورنالیست یو میلمه خپله نه شي راغوښتلی، هغه چې یو چا سره د هغه نظر نه شي شریک کولی، هغه چې په ټولنه کې شته بدبختۍ نه شي راپورته کولی؟ نه. سزو د مسلک په توګه ګوره، په ژورنالیزم کې کله چې ته بی طرفه ونه اوسېږي، کله چې ته د چا شخصي حریم په نظر کې ور نه نیسې، او ته چې کله واقعیتونه بیان نه کړې، ته فکر کوي چې ژورنالیزم یا دغه مسلک په دې مسلک څه پاتې شوي؟ یا آیا هغه چاته چې یو څوک د یو ادرس لخوا نه، هغه که په هر نوم باندې ځان وي، د هغې لاؤډ سپیکر وګرځي، ایا د ژورنالیزم مسلک ته درناوی شوی؟ ایا د ژورنالیزم هغه اصول پاتې شوي؟ ځواب زموږ دا وی چې نه. نو په دې داسې ډول چې دا که هر څوک وي، له هر ادرسې وي، د هر نوم یا د هر نظام لاندې اوسېږي، کله چې د ژورنالیزم د اصولو څخه چې یو یې بې طرفي ده له هغې اخلي، ژورنالیزم او میډیا معیوبه ده. نو بینان دغه مسلک په خپله له منځه ځي.
بله، یو بل پښتنه چې دلته مطرح ده چې مجاهد صاحب ویلي دي چې زمونږ کلتوري او اسلامي ارزښتونو ته چې کوم رسنۍ پاملرنه نه کوي نو دوی هغه رسنۍ مجبور دي چې به باندې کې چې قوانین نه مراعاتوي او د ارزښتونو ته نظر نه نیسي. آیا د اسلامي او کلتوري ارزښتونو په نظر کې نیول سره یو رسنۍ نشي کولای چې د بیان ازادي حفظ کړي؟
ما ته جالبه ده، یعنی زه واقعا کله کله د یو څه الفاظ ورکیږي چې طالبان د منطق په بحث وکوي د بیطرفۍ او د اسلامي اصولو سره، یو د موسیقي او د بیطرفۍ سره، د میډیا ژورنالیست او بیا په عامه میډیا کې دغه ژورنالیست سره کار کوي د دې سره، یعنی کله کله سړی ایران پات شي د خلک په کوم منطق باندې خبرې کوي، که ورسنه موسیقي خبروي په مغه سات کې موسیقي خبروي، خو په دوهم سات کې کله چې راځي په خبري مسایلو باندې، په سیاسي مسایلو باندې بحث کوي، او هغه خپل طرفي تر سوال لاندې نه راځي. ګوره یو شی چې موږ باید باندې او یعنی واضح بحث وکړو، که تاسو غواړئ زور باندې بحث کوم چې ولې دوی رسنه غواړي لمنځه یوسي، یو دوی د دې وړتیا نه لري چې حکومت وکړي، دوهم په دوی کې دونه درنه داخلي مشکلات دي که تاسو څور یو افته وړاندې د خندهار د غونډې معلومات حتما بلري چې پاکستان او د پاکستان ورپوري چارواکي راغله د حقاني شبکې او د ملابرادر د ډلې ترمنځ فوق جوړه وکړه چې هغه ملابرادر خپل پنده تړلې و خندهار تللې.
نه خیبر صاحب، په دې کې ټولنه لویه پوښتنه همدا چې ولې دوی غواړي د غرسنې بندي کې چې د دې ځواب نورو پراونو کې اخستل شوی دی، دا یو غټ بحث دی او په دې باندې بحث هم شوی دی چې اوله پوښتنه چې باید ځواب شي همدا و چې تاسو
یک نکته که هست جناب آقای خیبر رویست که هر حکومتی که حالا به هر نام و عنوانی که در یک جامعه حاکم می باشه از خود پالیسی های می داشته باشه، حالا او پالیسی ها شاید آزادی بیان آنچنانی که در 20 سال در افغانستان حاکم بوده آنچنان اینا مطابق مزاج از اینا نباشه و امو آزادی که در افغانستان از لحاظ مطبوعات هر کسی که گزارش، خب البته گزارش های متوازن آدم چیش نمیگه که هیچ گزارش متوازن نبوده یا بالانس نبوده یا بی‌طرفانه نبوده، ولی در کل برخی از حکومت‌ها در سطح جهان هم شاهد هستیم که بسیاری از حکومت‌ها اونا به نحوی از آنها پالیسی‌های خود کش می‌کنن که اعمال بکنن، ولی در اینجا یک سوال پیدا میشه، اون سوالی است که من می‌خوام میره از هر دوی شما پرسان بکنم، ولی میرم به سراغ جناب آقای عارفی. جناب آقای عارفی، شما فکر می‌کنین که آیا این رفتار طالبان نمیتونه که به نحو از آنها با توجه به ایزی که همی اکنون اینا زیر ذربین کشورهای جهان هستند، از ایالات متحده گرفته تا اتحادیه اروپا تا حتی کشورهایی که به نحو از آنها روابط خوبه با اینا دارن مثل چین، مثل روسیه، مثل ایران، مثل پاکستان و یا اطرافشان که به نحو از آنها با اینا کش میکنن که روابط خود حفظ بکنن، چقدر زیادی اقداماتشان به نقص طالبان تمام میشه؟ آیا این موضوع رو فکر میکنن شما به عنوان یک مسئول خبری؟ اینا این موضوع رو درک نمیکنن؟ یعنی قدر زیاد اما اصول از اینا پیشان اولویت داره که این موضوعات اینا زیر پا میکنن؟
خب یک تا باید یادآوری کنیم که اینا همیالا در درون خود خیلی مشکلات زیاده دارن، اینا با یک گپ نیستن، تصمیمشان یک نفر نمیگیره، اینا چندین تصمیم میگیرن، اینا بسیار پایشان هر طرف هست، نمیتونن تصمیم خواه دقیق بگیرن که اینی کار را باید بکنیم اینی کار را نکنیم، اینا از یک جای دیگه دکته میشن، گفته برشان میشه، فامانده برشان میشه که باید شما این مسائل پیش ببرید. بله، قید بودن رسانه ها، نشرات از بین رفتن، آزادی بیان سلب کردن، اینا همش به نحو بالای سیاست از اینا، بالای حکومتداری از اینا، گرچه اینا تا بال حکومتداری درست هم کردن نتونستن، از هر طرف شاریده دولت از پیش از اینا، اقتصادی وجود نداره، مردم به فقان رسیده، غال مغال همه گپ به سطح بسیار بالای وجود داره، اما اینا فکر میکنن که قید کردن رسانه ها بر از اینا فایده خواهد بکنه که اینا آوازشان آواز مردم میره که در جنجال از پیرونی ها نشنوه و اینا حتی با این گپ خبر هم نیستن که با اینا به نقص از ایناست، اینا باید رسانه ها را با خود داشته باشن که بتونن جامعه جهانی ده و کسایی که در چهار دیوار حمایت از اینا میکنن با اینا باشن، اما وقتی اینا مکاتب بسته میکنن تمام رسانه های بیرونی ده به خاطر اینکه حقیقتا میگن بسته میکنن، پس این واقعی است که سبا روز بالای از اینا هیچ دولت اعتبار هم نمیکنه و برای اینا کدام کمکی هم شاید نبود.
بله جناب آقای خیبر، دیدگاه شما در این قبال چی است؟ خود طالبان واقعا این موضوع را نمیدانند، ولی شما در اینجا یک نکته را که یادآور شدن که از در لابلای صحبت ها که اینا در یک حالت سردرگمی به سر میبرند. در پولی از این سردرگمی ها بزرگترین نگرانی حکومت فعلی طالبان همیست که حتی از طرف کشورهایی که از نزدیکترین حامیانشان بوده هم تا بال اینا به رسمیت شناخته نشدند. چقدر زیادی کارها میتونه که بنقص از اینا تمام شد؟
خواه کمو به لده زوی خبر پیلوون بیا دغه وروسته ناسته چی که دون که ده چین پا مشرای بنده پاکستان غواری لبی ورتو وکوی، روسیا غواری لبی ورتو وکوی، چین غواری لبی ورتو وکوی، ترسو دغه رژیم نړی یا هغه هیوادونه چې ورته خواخوږي لري په رسمیت وپېژندي، وپېژندي. د دې تر څنګ دوی هڅه کوي چې د خپلو طالبانو چې هغوی په بشپړه معنا وحشیانه کړنې کوي، خلک وژني، زده کړو پر وړاندې خلکو ته دیوال جوړېږي، نه پوهېږم خلک راګرځول کېږي چې مسجد ته لاړ شئ، لمونځ وکوئ، ږیره پرېږدئ، دا خبرې پټې وساتي. نو بینام دوی کوشش کوي تر څو چې دغه څو هیوادونه ورته لابي کوي. یو دوهم مسله دا چې د دوی د ډلو جنګیالیو او د دوی وحشتونه پټ وساتل شي، نو کوشش کوي چې نړیوال رسنۍ په دې ډول سانسور کړي. یو شی چې موږ تاسو باید په یاد وساتو چې حکومت دغه رژیم په دې پوهېږي چې دغه ورته تاوان کوي، خو دوی د بد او بدتر ترمنځ انتخاب کړی دی. په دې پوهېږي چې که چېرې موږ په رسنیو فشار راوړو، رسنۍ بندوو، زموږ سره به څه کېږي، زموږ برخلیک څه دی، په دې خبره دي. خو تر دې ورآخوا یو بتر لري، بتر دا دی چې د دوی په لیکو کې هغه اشخاص او افراد چې کلونه غولول شوي وو د جنت، د اورو، د کفر په نوم باندې هر افغان ورته وجب القتل ښودل شوی وو، نن ګورو چې هغسې نه ده. او لا هم د دوی دروغ، د مشرانو دروغ، لکه څه ډول چې حماسي صاحب ورته وویل چې پسونه په ونو کې راځوړندي، د خلکو سترګې خلاصېږي، ګوري، نړۍ ګوري، خلک ګوري، دغه وجب القتل انسانان ګوري، چې دا خو د وجب القتل نه دي، دا خو دروغ ویل شوي دي. بینان دا د دوی لپاره بتره برخه، د دې لپاره چې دغه بتره د خپل جنګیالي په دوی باندې بېرته راپورته نه شي، کوشش کوي چې نړیوالې رسنۍ سانسور کړي. او په دې پوهېږي چې د دې نړیوالو رسنۍ سانسور یا بندېدنه به د دوی لپاره څه وخت کېبول. خو د دې لپاره چې له خپلو جنګیالیو ویره لري، باور ورباندې نه لري، او د دوی ترمنځ د حقاني ډلې او د برادر ډلې مشکلات په لوړه کچه دي، کوشش کوي چې د دې لویې پېښې قرباني نه شي. یو بل مثال خپل خبرې کوي ډېر داتو بخې، هر حکومت د ځان لپاره اصول لري. وزما وروره، دا خو حکومت نه دی، دا خلکو اصول نه پېژني، دا خو یو جنګي ډله ده، هیڅ جنګي ډله هیڅ اصول ته ژمنه نه ده.
بله، دا ستاسو نظر دی خیبر صاحب. یو بله پوښتنه چې موجوده ده، البته پښتون د دې د افغانستان کې اوسنی وضعیت ته کتو د رسنیو پاک له ډیر غټ بحث ضرورت دی چې اوریدونکي د امریکا غږ آشنا رادیونه حداقل زر زر دا بحثونه اوري، ځکه ډیر بحث هم ضرورت دی، هم مسایل ډیر دي چې باید مطرح شي. یوه موضوع هم په دغه مسایلو کې البته وضعیت ته په کتو د رسنیو د محدودیت موضوع چې دا اوس بیرته خپل اصلي موضوع ته د بحث راوګرځو، د نړیوالو تصویري رسنیو بندیدل دي په افغانستان کې، کچیرته د مطبوعاتو رول د افغانستان په څیر د ټولنې د خلکو د پوهاوي لپاره ډیر ضرور ګڼل کیږي چې موږ په کلو باندې کې د ښوونې او روزنې هغه سیستم ټول افغانستان ته معلوم دی چې د سواد کچه په کوم حد کې ده، او رسنې د آگاهۍ په برخه کې، د پوهاوي په برخه کې کوم رول لوبولې ده او لوبوي. نو د نړیوالو تصویري رسنیو بندیدل د خلکو په اسانو یا د خلکو لپاره کوم تاوان رسولې ده یا کوم تاوان رسولې شي؟
د نړیوالو رسنیو د بندیدو غږ واقعا هغه خلک، هغه افراد، هغه افغانان چې یو کوچنی هیله یې درلوده که ورباندې ظلم کېږي، له دې کړکۍ به نشریږي، خلک به خبرېږي، هغه کړکۍ په دوی وتړل شو. اوس نو افغانان په هغه زندان کې دي، کوم زندان چې خپلو زندانیانو ته هیڅ نوه حقوق نه ورکوي، حتی تر سا اخیستلو پورې، ځکه دوی فکر کوي چې که چیرې په موږ ظلم کېږي، یو ځای شته، یو ادرس شته چې بالاخره دوی غږ به له نړیوالو سره شریکوي. ولا بل لبرت هم دغه وروستنی هیله هم د لاسه ورکړه. زه مطمئن یم چې دغه خلک نور داسې حالت ته وړي چې بس بلې خوازي سیاسي کېږي، یوازې نه لاره به دا وي چې دوی راپورته شي، خپل حق به زور په لاره وغواړي، وبه غواړي، نور نو هغه زندان
دی. یعنی د نړیوالو مسایلو نه، بله، د نړیوالو مسایلو نه به بی خبره پاتی تبن ساسد خبر مقصد
منده چې نړیوالو مسایلو باندې خبره پاتی وی بلکې د دوی مسایلو باندې نړیوالو سره شریکی
نه یعنی هر دو جانب شینامت صحبت میکنن. جناب آقای عارفی، شما یک آمار به عنوان یک تهیه کننده برنامه های مختلف تصویری کار کردن در افغانستان، نبوده همچی یک برنامه را تاثیرش بالای اذهان مردم آنچنانه که جناب آقای خیبر روش صحبت کردن چیگونه میدانن؟ یکی و دومی که چی پیامد میتونه این اقدام طالبان هم بر خودشان و هم بر اذهان مردم داشته باشه؟
خب ما به این نظر هستیم که اگر رسانه های تصویری و یا رادیوها بسته شود، تمام ادعای مردم و موضوعات اطلاعاتی را که رسانه ها همیشه پخش میکردن به خاطر اینکه تا بتونن سواد مردم و یا توانایی ذهنیت مردم بالا بره، او عجیب باد دگنیم. وقتی که رسانه های تصویری قید میشه، رادیوها قید میشه، به این مناسب اونا یک نوه با گفته خیبر صاحب در یک زندان قرار میده تمام مردم افغانستان. و پس ای به این ماناست که اونا فقر از هر لحاظ با فقر مواجه میشن. تنها فقر به این نیست که اونا از نگاه اقتصادی مشکلات داشته باشن، نه خیر، اونا با فقر سواد مواجه میشن، اونا ذهنیتشان از بین میره، اونا از موضوعات خوبی که در دنیا پیش میره اونا با خبر نیستن. و همچنان از افغانستان هم اطلاعاتی که باید با بیرونی ها و کسایی که در بیرون شیشتن و از افغانستان میخواهند ببینن، اون خبرها هم دقیق بر از اونا نمیرسه. پس امی است که یک بسیار یک ضایعه بزرگ است از یک لحاظی که هم با مردم ما در داخل یک زندان به سر میبرن و اونا حق ایره ندارن که صدای خدا بلند کنن، حق خدا نبخواین و یا از حق خود دفاع کنن، و همچنان مردم بیرونی هم با خبر نمیباشن از حالت و وضعیتی را که بالای این مردم بیچاره تحمیل شده و به هر شکلی که اینا میخواین ظلم و شکنجه هستی را که میخواین بالای مردم افغانستان تطبیق.
درست. ببینن یک نکته را که میخوایم امرای هر دوی شما مطرح بسازم با نظرتان ازش داشته باشم، فکر میکنن که میتونه که این موضوع یک به نحوه از آنها یک احرام فشار باشه بر کشورهای بیرونی تا خواستهای حکومت طالبان برآورده شود؟ جناب آقای عارفی،
خب شاید با فکر از اونا اینا این یک نوع فشار باشه، بله، بالای جامعه جهانی، بالای کشورهایی که به اینا کمک میکنن، پول میدن تا اینا همون مصارفی را که دارن پوره کنن و یا خواسته هایشان برآورده شه. اما برعکس من فکر نکنم که این به فایده اونا باشه، برعکس اینا به مردم جهان نشان میده که ما چقدر ظالم هستیم. و در مورد ما در 20 سال گذشته که جمهوریت صحبتایی که داشت همش درست است، همش واقعیت است و اینا با هم یک مور تایید میزنند به مو ورقی که ما در 20 سال گذشته در مورد زیان نوشته بود.
بله. خب در کل پس از این اقدام حکومت طالبان موضوعی را که هدفش قطع نشرات رسانه های بیرونی در افغانستان بوده ای که در مطابقت با پلیسی از این حکومت قرار نداره. جناب آقای خیبر، دیدگاه شما را در این قبال میداریم؟ آیا فکر میکنیم میتونه به عنوان یک احرام فشار بر کشورهای بیرونی استفاده شود؟
ګوري کومګل طالب ټوپک ایسته کو طالب جن هیڅ او هیڅ که طالب نشته پرته له دې چې طالب مړ شي او مړ طالب ورته ویل شي خبر څه ده طالب امدار وختونه پایمالوي ترڅو په دې کریډیټ واخلي سبا که دی د پولیټیک د سیاسي میز مملو میست کینی دی به ځان سره یو شی وړي یو به دا وړي چې ګنجون مسواد د کړی کته کړی دی د پوهې دروازې مې ور باندې تړلې دي زه هغه جابر دلې میچین انسان تر خپل حقوق اخلم اوکي دا چې ما سیمه ده زده افغانستان سره ما تاسو دا شی در کومه مطلب زه ذکر د جنونو پر مخ باندې چې څه ډول چې تاسو غواړي یا به هم اسلام سي وي هم به اصول سي وي هم به جنونی سي وي هم به ماحول سي وي کله چې ورته خارجي وای دا یو نقطه به داوري ځان سره دوهمه نقطه به مطبوعات دی لزان سره او دې تورته نقطه وی لکه نقطه لکه څنګه تاسو ویلي دغه شان لزان سره ونه لري طالب نور سره چې خلکو باندې فشار وایي په نړیوالو فشار
جواب غوښته خبر فکر میکنن آیا راه سیومی وجود داره؟ ببخشید حرفتان قطع کردم. آیا فکر میکنن راه وجود داره که طالبا با رسانه ها کنار بیاین؟
لری دی لری خو تا طالبان په ځان کې ستونزې لري، مشکلات لري، دغه شی نشي کولای شریک کړي. کدا دغه شی شریک کړي طالبان خپل 100% محبوبیت په ټولنه کې لري، خلک پر وړاندې نه درېدلی، دا یو کار پاتې دی خلک پر وړاندې درېږي. نو
د خبرونه ورسته شي ویری قدرمن ملمنونه بعد د خبرونه د ورسته پختنې په توګه مسائل مطرح کو. خیبر صاحب، د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په طالبانو غږ کړی دی چې د خبريالانو نیول کېدل د بند کې او هم د خبری ادارو په فعالیتونو لګیدل بندیزونه لري کې. همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې تعلیم او د بیان ازادي په افغانستان کې د هر وګړي حق دی او دا باید رعایت شي. کچیرته تعلیم د بیان ازادي د بشر حق ګڼل کیږي، د افغانستان د هر فرد حق ګڼل کیږي او اوس دا حق د دوی نه اخستل او ګڼل شي. د افغانستان روان وضعیت د رسنیو په برخه کې د دوی راتلونکي تاسو څنګه ګورئ؟
ما په خپل خبرو کې په لومړي کې ویل خو په لنډ ډول وایم، ورسته میس د مطبوعاتو په تابوت باندې ولګي، د مطبوعات ژورنالستان بیان ازادي شتون نه لري. طالبان هیڅ وخت د نړیوالو ټولنو دغه سي وړاندیزونو غوښتنو نیوکو ته غوږ نه نیسي تر څو چې هغه خپل ګټه ونه ویني.
یعنی په دغه سي وضعیت کې چې نړیواله ټولنه په بار بار د ملګرو ملتونو نه چې یو معتبره نړیواله مرجع ده د هغه غوښتنه د نجونو د مکتبونو په خلاص د خلاصېدو په مورد کې، په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ په مورد کې، یعنی ډیر مسایل دي د بشري حقوقو د رعایت په برخه کې د هغه غوښتنه نه منل کیږي، اروپאי ټولنه غوښتنه نه منل کیږي، د افغانستان د خلکو غوښتنه نه منل کیږي، د نړیوالو په ټوله کې غوښتنه نه منل کیږي، او طالبان په خپل دریز ولاړ نړیواله ټولنه په خپل غوښتنه او دریز ولاړ ده. بل اخر طالبان د نړیوالو سره څه ډول یو تعامل تر رسیدلی شي؟ دلته د افغان ولس سرنوشت یا برخلیک ماتره ده، د دوی راتلونکو تاسو څنګه ګورئ؟ او افغانستان او د نړیواله ټولنې او د اوسنی حکومت د تعامل راتلونکو تاسو څنګه ګورئ؟
کچېره واقعي نړیواله ټولنه او امریکا چې هیواد دې هڅه رسیدلې غواړي دلسوزي لري، بشر دوستي هیڅ لري، او دغه همنه او اشخاص او افراد چې انسانان دي په افغانستان کې یا د نړۍ په نقشه کې د افغانستان پر یو نوم هیواد کې تر کول اندی کیږي، یوازینی حل را ده چې حل هر لار چر چ کول شي په طالبانو بشپړ فشار راوړي تر څو دغه خونخاره دغه وژونکي دغه وحشي ډله د زور په وسیله کنټرول کړي، کني بل هیڅ لار چر نه لري.
بله، رؤوفي صاحب تاسو څه فکر کوئ؟
عارفي
صاحب، عارفي صاحب فکر کوئ چې د نړیواله ټولنې ډیر فشار یا زور لکه څنګه چې خیبر سی وي طالبان به دې ته مجبور کی چې د نړیواله ټولنې غوښتنې ته چې افغان ولسم غواړي هغه ته غاړه کړي؟
خب به نحوی امکان داره، بله، اما از همه مهمتر طالبان رو شما خودتان میفهمین یک دولتی است که از خود هیچ چیز نداره و امی لحظه هم بالای تمام کمکایی که از جهان برایشان میشه اینا استاد است. طالبا همین لحظه هم حق یعنی صلاحیتی ندارن که بتونن دولت بسازن پایه هایش. پس اگر جامعه جهانی بخواه اینا به خواسته هایشان به خواسته های جامعه جهانی و امریکا و کشورهای ابرقدرت دیگه لبیک کنه، پس اولتر از همه باید یه داخل یک چارچوکاتی ببرن که اینا مانیتور شوند. از همه مهمتر باید تمام کمک ها برای اینا تا وقتی که با گپای کشورهای دیگر بیرونی اینا لبیک نمیگن از جمله رسانه ها را باید آزاد بکنند، مکاتب دخترها باید همشون پس دوباره باز شود، رسانه تصویری و رادیویی را هیچ کدام پابندی به غیر از این که بر از اونا نظر به قانون اساسی که گفته شده که باید چی چیزا مراعات شود وقتی که نشرات داده میشه در افغانستان، سانسور اینا همش تطبیق بالا اینا شود، به غیر از اگر بخواهند که این طالبا بیاین و گپ جامعه جهانی را بکنه و تمام انتقادهایی که بالایشان شده و انتقادها را باید حل بسازن، مشکلات حل بسازن، باید تمام اینمی کمکایی که از طرف کشورهای دیگه میشه و کشورهایی که حامی امارات اسلامی هستن باید اینا اول کمکا رو متعاقب بسازن.
مگر کمکونه خب بشری دیده،
ولی کمکا که بشری است جناب آقای عارفی، کمکا که با کمک
آقا خود افغان ولس مرستیدی. فقط دیش ثانی وقت لرو عارفی سب، عارفی چه دول فشار کولیشی؟
کمکا بشری است بخاطر مردم است، اما اگر حساب بکنید جاتری کمکا بجیب خود دولت.
بله،
پس باید بخاطر ازی که اونا گپای جامعه جهانی و کشورهای ابرقدرت باید مراعات کنن، اینا باید بعض تحریم ها را بالای اینا وضع بسازن تا بتونن اونا بخواست از اینا پیش برن و ظلمی را که فعلا بالای رسانه ها و کارمندای رسانه دارن باید اینا متوقف.
تشکر از هر دو مهمان عزیز. ما تلاش کردیم که آنچی را که رسانه ها ایجاب میکنه و چی دلیل باعث قطع نشرات رسانه های بین المللی در افغانستان شده در این برنامه بهش بپردازیم. از هر دو مهمان ما تشکر. شنونده های گرامی، آنچه که شما شنیدین دیدگاه های هر دو مهمان بود و این بازتاب دهنده نظر صدای امریکا نیست. طالبان هنوز هم بر آزادی بیان تاکید دارن و رسانه هایی که در افغانستان بر نشرات دارن از اونا خواستن تا مطابق به شریعت و اصول اسلامی اونا نشرات خود داشته باشن.
بله.
ما از هر دو مهمان عزیز ما سپاسگزار هستم، جناب آقای حبیب خیبر خبرنگار ما و همچنان محترم زکی عارفی تهیه کننده برنامه های تلویزیونی در افغانستان که با ما در برنامه بودن.
درانه اوریدونکو، خبرونه به همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا هم